درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې ورځنی پروګرام تال او ټال اورو چې د موسیقي پروګرام دی، خو تر هغه د مخه پام وکړی مهم خبرونه ته. ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجل مرستې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر نن یک شنبه په ټولنیزه ایکس شبکه کې لیکلی دی چې په داسې حال کې چې افغانستان له بحراني وضعیت سره مخ دی، له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. خبر زیاتوي چې د یو ان ایچ سی آر اداره د ستنو شویو سره بیړنۍ مرستې کوي، خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده. یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال 1.4 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دې کې 1 میلیون کسان له ایران اخراج او په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته ستنه شوي دي. خبر زیاتوي چې له پاکستان څخه هم د کډوالو د ستنولو لړۍ په اپریل میاشت کې ګړندۍ شوه او په دغه میاشت کې له پاکستان څخه 150,000 کسان افغانستان ته ستانه شول. یو ان ایچ سی آر وایي د مارچ د 6 راهیسې 6,00,000 کسان افغانستان ته راغلي چې په دوی کې 3,50,000 کسان ډیپورت یا اخراج شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په خبره چې پاکستان به په راتلونکي اونۍ کې د افغاني یو شمېر ډلو کوربه وي. خغلی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرنس کوربه توب وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه سیری هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زور زیاتی مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان په دې کار تاسف څرګند کړی دی، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په ونډه کې برخه اخلي. یو شمیر خبریالانو لیکلي دي چې په دغو کسانو کې د افغانستان پخوانی جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوی دی چې دا لیدکاته په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوی او هدف یې اعتماد جوړونه اعلان شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ترامپ سره وګوري، د روسي ځواکونو په وړاندې په ختیځ جبهه کې د خپلو ځواکونو د پرمختګ ادعا وکړه. په داسې حال کې چې په اوکراین د کرملین د برید د پای ته رسولو لپاره نړیوالو ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور اخیستی، دواړه خواوې روسیا او اوکراین د جنگ په ډګر کې د لاسته راوړنو هڅې کوي. ترامپ د شنبه په ورځ د اوکراین په جنگ کې د یو چټک اوربند لپاره له خپلې غوښتنې تیر شو او په ځای یې وویل چې دواړه خواوې باید د بشپړې سولې موافقې لپاره خبرې اترې وکړي، چې دا د هغه د اوږدې مودې اعلان شوې پالیسۍ کې یو لوی بدلون او د چټکې متارکې لپاره د کیف او اروپایي متحدینو د غوښتنو سره څرګند توپیر دی. د اوکراین پوځ د شنبه په ورځ وویل چې روسي ځواکونه د شمال ختیځ لوی ښار سومی ته نږدې د لومړۍ کرښې په ځینو برخو کې شاوخوا 2 کیلومتره په شاته بولی دي، خو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ د دغو ادعاو تایید سمدلاسه نه شي ترلاسه کېدلی. روسي ځواکونو په خپل وروستي برید کې په دغه جبهه کې د پرمختګ هڅه کړې وه. او اسرائیل اعلان کړی چې د غزې له جګړې زو سیمو څخه فلسطینیان د دغه تړانګي جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپل وسلوالو مخالفانو په ضد عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړ. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي دي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر لنن یک شنبه د خیمو انتقال پیل شي. د خبرونو پای
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیر درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ګلورین غرمه مو په خیر هله مندم جوړ خو خوشاله اوسه هر چیرې چې استه خدای مو صحت مند او آباد لره یو زل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استه نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال لمک سره مل منده دغه تکړه شاعر چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي. مرادځي په خبرونه کې نور د دې ژوند د دې کارو د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه، وختونه دې په خیر. یو نړۍ مننه سي وخت تیر کو، ډیره زیاته ښه راغلې د تاله او تال خبرونه ته.
ډیره زیاته مننه لیما جانې، ستاسو وخت دم په خیر وي. په دې هیله چې تاسو او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ، زما سلامونه هم ومنئ.
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څخه د سیف د خبرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو.
ولې نه، زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی، ځکه چې زه په هغه لیول کې نه یم، ځان نه شم حسابولی. ولې دا شعر نمره یو عزت دی او ارزښت دی ټولنه کې. خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی، د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده. خو بیا هم له تاسې مننه. ولې نه، زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسو د درنو اورېدونکو خوښ شي.
ډېره مننه، منتظرې.
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي، هم هغه به تاسو ته
حتما
سمه ده. د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللې یم. یو بیت دی، هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. د دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعره نه یم شعرونو سره مینه لرم، شاعره نه یم شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ستانه بغیر که بل سړی زما په پام راځي. حالات خراب دی، ویم د شپې نه وخته مه راځه ته. دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و. حالات خراب دی، ویم د شپې نه وخته مه راځه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه، د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی.
ماشاءالله،
ډېر کله هڅه کوم
ډیره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل. او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و. متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوس که نه؟ په هر حال شیر د مینتوب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې؟
ولا سخته پوښتنه دې وکړه. بالکل، دا سړی باید ونه وایي هېڅکله هم که نه چې
نه ما نه ده کړې.
بالکل ما مینه نه ده کړې، ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا. وو ما مینه کړې طبعاً، دا ژوند دی چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره،
هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده.
نشم کولی انکار نشم کولای، بالکل ما مینه
کړی ده. پای ته درسول کم نه سپنیم کې دی پریاخی نه
والا زنی مینه نیمګړی خی وی
کنا بالکل. بس زبم مدرجه اها زبم جواب در کما زبم جواب در کم زړه کې دیونه ګرځي ولا لمه پښتنه وکړه د خپل باید جواب راکې.
خو خبره راغله چې موږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه، ځکه دا یو ستر شرم بولي، ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې ما مینه کړې ده او دا چې رسېدلې یم نه یم رسېدلې،
هغه به نور متوقع پرېږدو. هغه بیا زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې، هغه به بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دې بیا هم میانه هم څوک چې میان نه اشاره کېږي نه دا زه سره په سلام منم. څومره شعرونه دي فقط د مینې د پاره ویلی دی او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بحث ده چې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعري یو، نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډیر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې، نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوله، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې ووایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه چې وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، چې دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو تو ګورو، ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ کړی او شعرونه او کتابونه ټولګې لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود، هغه کلیوالي شی شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده چې آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې دی، یو شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل، او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته په خپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي. یعنی هغه کار په ډېرې علاقه مندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخ ته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې. وروسته بیا ادبی خپرونه هم شوي. خو د ادبی خپرونه په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه ستولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم پوسم سي، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سي ډېر خوښېږي د خپرونې په دې برخه کې درته خبره کوم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کومې سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېر زیات اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د دې نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې، چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغې سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدر منوریدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندر اورو. ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خو اورېدونکو ته.
بوت خانه دا زپدی په هغه نیم د مسجد د بوت خانه دا چې جانان پکې وسیږي هم هغه سما کا غدا چې جانان پکې وسیږي هم هغه سما کا غدا مسجد کبوت خانہ دا زبدے بہوے نیم تم مسجد کبوت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لویا سجدہ بے مذہب انسانیت دے محبت لویا سجدہ چی جانان پا کیوں سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپدے پہوے نیم مسجد یا بت خانہ دا پدے پہوے نیم تو مسجد یا بت خانہ دا
سما کا بدا جب دے پہ هغه نیم تو مسجد کبوتخانه دا جب دې په هغه نیم تو مسجد کبوتخانه دا
تاسو به هم خراغلاستم خبرونه ته هله مندم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پامور ګرځیدل وی خوخه سوي وی مو وی او خوان مو تری اخیستې وی بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر قدرمن لیکوال او شاعره په خبرونه کې میلمنه درځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې د سي کار او د زده کړو په تړاو په پښتني ولرمه نفیسه جانې زده کړې دي تر کومه هدا رسول دي په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او لکه په هنځي فارغه او ترڅنګ په کومه برخه کې د زده کړې وکړې آیا هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې وو که کوم بل په هنځي کې درس ویلای دی
بله خو پختنه مو کړل لکه څنګه چې زمال لیکوالي او شاعري سره مینه و همدا مینه هم د دې لامل سوچته زه باید پښتو ادبیات وایم لنی کمرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه خپل خوخه پونځه ته بریالي سم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ بیا له ما له ننګرهار په هنتون خونې او روزنې په هنځي څخه فارغ شوم نو ځکه زما مینه و زما علاقه و او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې ما له وی خواله په رادیو کې کار کوو دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډیر زیات تړلې دي
بالکل
خو هم یالته په رادیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو لبلې خو هم دلته بیا
بیا فکر کوم چې ما اوسه
تړلې وشو چې ادبیات وایم
ډیر ښه موتا نو پیولار روان ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ تجربه مې ډیره حاصل کړه تر لاسه کړه ورسته لږه ما پښتو ادبیات ولوستل ډیر ښه اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لري ماسټري وکې آیا هغه به هم د پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لري کومه بل رشته کې خپل ماسټري ووایي
تاسو خو خبر یاست چې زه اوس له هواده بهر یم او دلته نو لمړی باید تدریسي ژبه زده کی یعنی ډیر هڅه دا وی ما سما درې کال شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله به ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکم خپل مسلک باید مختوی سم چې هغه ژورنالیزم دی ول متاسفانه بعضی وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي نو زه اوس یو بل برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا دماغ ژبم ډیره زیاته قوي ژبه نه ده ګراماتیکه ژبه نه ده دلته نو که پرسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغه ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینئ یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللی ده؟ آیا شاعری دی کمه سوي هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډیر زیات دي. سړی هغه خپل پرمختګ بیخي پاتې کی، یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړل، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو. داسې داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې، په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځې. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعر لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نه شم کولی، تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي زه یې نه شم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط لید د بدلیدو تاثیر وی چې غزما خاپرې مل ته پاتې
زبه یو مشوره درکم. بالکل زبه تاته یو مشوره درکم، ته داسې وکه د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپرې برته ځان ته راکش که تر دې سي موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو. هیله مند یم سي دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسیږي، او ته مو کولی سي دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپل دنیا ته راوګرځې او شیرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي، او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سي انجینی اشپزي کوي، کله سي کالی مینځي یا جارو کوي، پاککاری کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوي ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه سه زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه، او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې خوښاوه، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کې یو ډول له ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې، ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس هم دې ترنم ته. یو زو ته یو بلې څوک نه دی
ولې ما جان زاک مې ښکلی نه دی، خو مطلب هڅه کوم. ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
ترنم خود اونه که خیر قرضی در باندې مقصد قرضدار است. وی
او سامان زبی هغه به تا تا کوم بیا به تر تا نظر را کی چې आवाज می څنګه
د سینې څخه هغه در په ریکارډ کوم ول ته خبرونه کی واچو
نه سې کو ژورنالستان یا سې بي جازي کړه سې کار
کوم سندره در ته خبره کوم
سندره راځه د جاوید امرخیلی و سندره به واورو
اخ جانان دی وطن. قدرمنه اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
سخرا غلاس ویم هیله مندیم چې ښکلی سندره مو د جاوید امرخیل په غږ باندې د پام وړ ګرځېدلې وي. نفیسه جانې، رابسم د مسلک برخه ته. رادیو کې د په بیلابیلو برخو کې د کار کړی دی او تجربه لري، کومه برخه درته ډیره راحته او پکې خوشاله وي، ځان پکې آزاد احساسول؟ لکه تفریح خپرونې دي، ټولنیز خپرونې دي، سیاسي خپرونې دي، ته هم په بیلابیلو خپرونو برخو کې تجربه لرې، کوم یو کې همداسې له دې زړه تللې او سټوډیو ته و ما هغه خپرونه دې مخ ته وړله؟
بالکل خاص سوال دی. زه بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه، ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي، ټولنیزې وي، حقوقي برنامې وي، په هر برخه کې ما کار کړی دی. حتی تخنیکی برخه کې ما په خپله کار کړی دی. زه یعنی ډېر زیات رادیو ته په مینه تللم. یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګېده هغه راډیو و، چې مثلا د شنبې، د جمعې، د هفتې، مثلا د پروژه کې، په اختر کې، په هر ورځ کې مونږ په راډیو کې حاضر وو. زه کال ته اوریدونکي وو، د مونږ ټولې برنامې لایف وي، یعنی ژوندۍ وي، باید مونږ اوریدونکو ته برنامې کړي وای. ما زما ټولې برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي، ځکه دغه خلکو خوښولې. تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې، ځکه چې نور نو تفریحی ته نور همکاران دوستان وو. خو ما ټولنیزې برنامې مخ ته وړلي. ورسره په خوا کې دی چې زما ډېره زیاته په مینه مې هغه خپرونه مخ ته وړه، هغه هم د ادبي خپرونه وه، مشاعره وه چې ما په راډیو کې لرله، او هغه به دومره اورېدونکو خوښوله چې ما ته به په اونۍ کې دوه ځله واغه برنامه، حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هر ورځ کوي، یعنی دومره هغه علاقمند لرله برنامې. نورې خپرونې وي سمه ده، ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته، چې ما به شعرونه راټولول، ما به یعنی ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم. ځکه په اونۍ کې که نورې برنامې یو ځل، ما دا دوه ځله کوله، او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدر هم زیات
نو بیا مې ډېره نه شوه کوله. ټولنیزې خپرونې کې راحته وې؟
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې ما چاوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او دا بل پښتنه د څومره خپسوي په اورځو په سی په خبرونه او استډیو رادیو کار کول او پسی
ته باور کوي لی مجانې ما ته یو خوب وندې داسې ښکاري کنه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو
پوښتنه مې همده ده کله داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي او وطن برته په هماغه پخوا حالت را وګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
سلسلنه زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زر مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش را کولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنی مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لري ته به څنګه وشکړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسکولی خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي هیله منده یم سي بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغه خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې دسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیک ټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړلې مجانې یعنی دی جلی یو زنګړې دی په غږ کې یو ترنم کوي یو خوګواله یو دی په ترنم کې یعنی په هغه جلی په مستار نوم په دی هغه کې راغل په دی لایف کې راغلی و که باور وکړي چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه سندرغاړي په هغه سې سندره ونهشي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلی وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبعاً دغه استعدادون دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک د په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیک ټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده
چې دوی کولای شي په ټول نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا کپام اصطلاح د هر څه نومې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کینې اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنې کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل
که چیرته انسان ناامیده سی بیا ژوند نسی کولی نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده. خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې یا مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښيي استعداد تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه د ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه د ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښيي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کوي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی د هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. نه راتلونکي لپاره څه پلان لري غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولید غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نهشم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوخه اوري نو نه پویم د هارون بچا یو خپل سندره براته خبره کوي راځي چې خلک ژوند ته پریدو خلک مینې ته پریدو او پریده چې هر څوک خپل خوخه ژوند وکړي پریده چې هر څوک چې څنګه خوخه وغه سمخ ته لاړ شي پرمختګ وکړي کار وکړي ژوند دوکی نو د هارون بچا را سندره کله کله زاور مچ ژوند کوم سندری راته راوړ په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندری بند دي اوس نو
بالکل
اها او سندری ژوند نشته
سندری نه دي بند ژوند هم بند دی
نو
ډیر زیاته مننه اها
دا سندره خبره کوي اوریدونکو به واوري مونږ تاسو به واورو
خوند به ترې واخلو
بالکل
ډیره زیاته مننه کوم اغلی نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دوی برخه واخیستله ملتیا دې را سره درلوده انشاءالله هیله مند یم چې بل خپرونې کې در سره مرکه کوم او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي یو دې پوره کېږي یو بل راپورته کېږي هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسي
ډیره مننه لیما جانې زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې خوشحاله اوسې له تاسې مننه چې خپل وخت مضایع که ما ته مو وخت راکړه کور مو ودان خوشحاله اوسې
کور آباد سلامت اوسې خدای پامان
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمهیز دودونه او سندرې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio